السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم دی او اوس دې ته ښه فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یوه سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي.
ټول ښکېل هیوادونه چې د افغانستان له مځکې نه ګټه پورته کوي، تجارتي ګټه او مشروع ګټه، هغوی ته د دې سیمې امنیت مهم شي او دوی بیا نه تخت و تاز په موږ باندې وکړي او نه نورو ته اجازه ورکړي چې دا سیمه ناامنه کړي. لکه نن سبا دوبۍ دا حیثیت لري په سیمه کې. تاسې پوهېږئ که دوبۍ کې ډېرې وړه پېښه هم کېږي، ټوله نړۍ غوغا پورته کوي، ټوله نړۍ رد عمل او عکس العمل ښیي او غندي. ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده. هلته سرمایه ده، هلته پیسې دي، هلته د خلکو ګټې دي، هلته د خلکو راکړه ورکړه.
طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د سیشن بی په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کېږي. بلینکن دغه راز تمه وښوده چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په ښارونو کې پرون او تېره شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وي دیکتاتور. په خبرو شوو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو ښارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کېږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې وکړې. د دې ښار په نورو سیمو کې هم ښځو د اعتراض په دود ټیکري له سرونو لرې کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین په بېلابېلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. آزادی رادیو اوری اوړان په خبرونه کې بریده غو موضوعاتو تفصیل اوری. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې خزی دي. آیا افغان خزو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده؟
خپل د خوځو قوت خي سترنه نه پوری طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي شکریا بارکزي سره مرکه کړې ده. آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی؟
د افغانستان فعلي وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی او څخه تشویش نه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړیشن کې کړو خیل نظر پوښتلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیت سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا راکمه شي. په دې اړه چې ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې خلکو ته ډیر زیانونه اړوي یو تفصیلي راپور لرو.
څوک کې جوړ میشه مثلا کوم تاسیسات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یو مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوو نیز خبرونه مهروي نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د بشري حقوقو. خو لومړی به د بشري حقوقو موضوع ته مخکو، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي ښځې دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی، ویل شوی افغان ښځې ډېرې غټې غوښتنې نه لري، بلکې غواړي چې لومړني حقونه یې ورکړل شي. له دې سره هممهاله د دې ډلې د ښځو مسؤولې ویلي افغانستان له نړیوالو هیر شوی دی. نور به له اسمت څاروانه واورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان شزي د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بلل دي. په دې راپور کې ویل شوی چې شزو په تیر یو کال کې بیل دي چې ستړیا ومني، اعتراضونو ته دوام ورکړي، تو اساسي حقونه یې ورکړي شي. راپور وایي چې افغان شزو د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او اصول لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان همداراس ویلي د شزو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د حقوقي نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي شزو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او آزادۍ ناری وهلې دي. له بل خوا پرون په لندن کې د بریتانیا صدر یاسمه لیسترس د افغان جنو او شزو وضعیت د اندیشنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې جنو او شزو ته مالی مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېری اندیښنې وړ دي. ویریګم چې ښایي د افغان ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دي چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مسؤلي هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. د آزادي رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقوقو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نهیلوونکې وه او احساسېده چې د افغانستان بحران هیر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هیر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تیر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې. آیا افغان ښځو پر اختیار د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کړې ده؟ دا پوښتنه اسمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او په ناروې کې له پخوانۍ سفیر شکریا بارکزی څخه کړې ده.
افغان میرمنو مقاومت پر رښتینی ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق غوښتنې لپاره په تېر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله، او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف، برعکس، د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د ستایلو وړ دی.
شزو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملاً که ګورو طالبانو د شزو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی.
که چیرې تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې اووه دېرش حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله، او دا په خپله په زغرده ښیي چې په ټولنیز برخه کې یا په اقتصادي برخه کې یا په نظامي برخه کې، په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپل د ښځو قوت ښیي. د دې تر څنګ مؤثر دی، ځکه همدغه مؤثریت دی چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. همدغه مؤثریت دی چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپله دایه جګه ساتلې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې امپخوانی غړي شکر بارکزی و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي خزي دي. آیا خزو په رښتیا هم د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د شکر بارکزی څرګندونې واورېدې. دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم زموږ همکار عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې د بلې غړې د بلې پخوانۍ غړې شنکی کړو خیل نظر پوښتی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې د په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي، یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په هغه اندازه چې باید تشویش ولري دوی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوق العاده خراب دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته، د قیمت یې خپل اوج ته رسیدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو تر اوسه پورې هم دنیا له حوصله مندي نه کار اخلي. د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبیږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیر شي، چې دا نگرانی د بشري حقونو د څار سازمان په زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغان ښځې لوی غوښتنې نه لري، بلکې د لومړنیو حقوقو غوښتل کیږي. که طالبان یې ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي. تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقوقونه چې دوی حق دی چې باید هغه حقوقو څخه محروم نشي، لکه د زده کړې حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسایل چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمنې محرومه کړي، او هیڅوک د دې وضعیت بررسي نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي. او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمنې هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري، د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی، چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی، او افغان جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي. زه فکر کوم د نجونو محرومیت له زده کړې او له کار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي، او دومره حوصله باید ونه لري، او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسيږي. ځکه چې هر څومره دا وضعیت دوام کوي، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شنکی کړو خیل و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کم شي. د دې خونې په اساس د دوه هیوادونو سوداګرۍ په کال کې له 3 میلیارد ډالر اوس 800 میلیون ډالر ته راکته شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې اپټا تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړي ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا دروستلو په هدف د 2010 کال په فبروري کې لاسلیک شوې و. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخته کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزی وایي چې اپټا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړي دي،
خصوصا د بیمه مسله، همدارنګه د سکیورټي مسله، د بانکي ریډ مسله، حتی پنځه قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې یو وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا یو لکو اضافه د یو لکو کانټینر تر رسیدو معمولی تر رسیدو هغه راټیټ شو 10,000 او 15,000 او 10,000 ته، او موږ اوس مجبور شولو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو نو کو یاد بندر ابا عباس دلار نه چابهار دلار نه یا همدارنګه د مرکزی اسیا دلار نه وک
پاکستانی رسنی وای چې په ځانګړي ډول په ورستیو کې د پاکستان لوري په اپټا کې شرایط سخت کړای شوی دي. دوی د بلګی په ډول وای چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کې دونکو کانټینر له یو لک تر یو نیم لک روپی بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنی زیاتوی چې پاکستان پر لپسې ګمرکی تعرفه لوړه کړې او له دې قبله افغان سوداګر مجبور شوی چې خپل نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. شغله علی کوزای وای چې په دې اړه خپل اندیشته د دوه هیوادونو د ګډې سوداګری خونې لاري له پاکستان سره شریکه کړې ده او حقوقي هم په دې پوهیږي.
هغه وعده وکړه چې دا مشکلات به حلې مګر تر اوسه پورې د بیمه مشکل جدي ده نه ده حل. د ټرک انټرویوز مشکل چې دا اوسه پیسېج کې کړې دي ټوله موټر ولاړې دي دوه چنده کړې دي او هڅه ضرورت هم نشته. بل خبره دا ده چې دوی زمنګ نه د بانکي په ارتباط باندې ګارانټي اخلي ګارانټي لیټر اخلي او هغه منګ مجبور یو چې د بانکي لري نه موټر واخلو او هغه په بازار کې کرایه 2 لک دوی منګ باندې څلور لک حسابي.
بل خو پاکستان وایي چې دغه هیوات د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څرک لګولو وسیله جبري کړې دي.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلا او موټر تختونو او ځینو نور جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو په لوګر کې ځای امنیتي او کشفي اورګانونو غواړي چې د ډول پیښو مخنیوي وکړي. نور په دې راپور کې
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلا او په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پی خو دوی فکر نه آرام کړي او د خپل مالونو ساتنې ته پاندېښنه کړي. د لوګر دریو تنو اوسیدونکو آتا محمد رحمت الله او شازرګل آزادۍ رادیو ته ویل
د دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلا وشوي په دغه خودي ولایت کې. همدام غوښتنه چې اسلامي دولت د مکلفیت دی خبره مسولیت لري باید د خار امنیت ونیسي د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وي باب مخ ته ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وي دا مان دیوال غرپې ماته کړې وتی
دوه درې ورځې مخ کې د موږ کلیوال نه دلته راخ دی مارکیټ نه یو موټر به ولا وو دلته یو څو دوکانونه مات شوی دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برخه کې کوټلې غمونه واخلي 15000 روپۍ دلته سرمایه وکړو هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تر شي سهار راځو کدا شغله مات کړی.
بلخوا د چارو کتون کې بیا پټولنه کې د غلا او د پیخېدو عملونه لوګه غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلا او ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوایی
مثلا یو کس په کورنۍ نختی ده هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري د کده شي په دې ته مجبور شي چې دا ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کده شي دغه امکانات ولري چې سهار او ماخام یې وخوري خو په دې خاطر باندې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی د په دې خاطر باندې د هڅه کې چې به دی غلا تر سره کی او مثلا کده ته د 500 روپۍ خوړه رسیږي د په دې هڅه کې د شلو به درته ورسیږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د ورستۍ شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلا او پټړاو شاوخوا او یا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمد الله انسوي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو له لاسه لیدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړي شته چې هغه وخت نه وخت زموږ د هیوادوالو پرستنی جوړی بدبختانه د تویل شو چې په تیرو شلو کلمو کې زمونږ ځینې ځوانان بعضو مشکلات له وجې نه په نشئی مواد روغدي سي دي سي د اکثریت د غلو برخه هم انده کسان جوړی.
کڅه هم په ټوله کې د لوګر امنیت خدای خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیخي او په ځانګړي ډول غلاوی په پټه د نشئی توکو کاروبار همدارنګ موټر تختونی هغه ستونزې دي چې خلک اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې پکلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن پنځشنبه د اکتوبر 14 د طبي پیښو جوړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منزل کېږي چې افغانستان پر روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زرهاوې کورنۍ بې کوره شوې او دغه راز ډېر کورونه وران او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. ولې طبیعي پیښې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هرڅه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکی دی اوستګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولای شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې 90% ټول داسې غریبان دي چې د رزق طریقې نه لای.
خو د بیځای شو په کم کې یوازې نیکولی خان به کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنی دي چې خپل ټول شته په دې زلزله کې له لاسه ورکړې دي. محمد نظر په همدې کم کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل شي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړل کیږي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې د بډا د مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کی او نړیوالو مؤسسونو دا غوښتنه کوي چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیل شروع کی او موږ ته د آبادی وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادارې او چال زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپل د هغې پروژې جوړونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیواله ورځ ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبله او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شو بل ډیره کړی ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګا، لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبلا او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دي.
خانه مرا خراب کده،
کور را توران کړ، باغونه را توران کړل، تقریبا څه باندې وجره بزمکې را ته خراب کړی ده او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسیدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شو په یو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسیې سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی، یو ورې خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې، اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، را منډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالی، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیری مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وسي، چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه فصلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روسې لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په یوشي باندې خوله نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی
که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هواپیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼ خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي؟ دا طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې، ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ، کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او وړي.
زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
که چه هم طالب حکومت پراتلون که در طبیب پیخو پراند مخکی لمخکی تیاره او در دیر مرگ جوب لکمول او توانون اوختل پرکو مشخص پلان نده ایلن کرده، خویلی دی رستی و زلزلو او سیلاب زپلو تا درستیدن پا برخه که نریوالو مرستو تارتیالری. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالی د اوسیدون کی سید پچیر د ډیرو زیانمنو شوې هیلې د اوسنی حکومت مشرانو ته دی. سید هیلمن دی چې د راتلونکي طبیعي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بیخه حل شي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز د اساسي بشري حقونو خپرونه. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي سیمه ایز اتصال ډیر مهم دی او اوس دې ته ښه فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ایز اتصال په اړه یوه سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به یې هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبره ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي. د طالبانو د حکومت وایان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی پورس د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونو ته حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د بریښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه بریښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په خارونو کې پرون او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې ملدیوی دیکتاتور. په خبرو شو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو خارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د ایران د اوبخې د اوکراین په بېلابېلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه مې ومني.
موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی، نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟
کلی کې هم میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کلی کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالی کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې ورته وکي، ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري.
کول پکار دی چې هر افغان مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپل لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي. نن په همدې خبرې کوم ملتیا مو وکړي.
درن دوستانو د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالې ښځې او انجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولای چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې صحي ستونزې نه شي ویلی.
له شقه کارو بېکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور دي هغه سړي ته ورکړي، که ورنه کړي ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترټل کېږي او خل کېږي او پیسې ځنه اخیستل کېږي. فرهنګي لحاظ که ورته وګورو، زموږ ښځې حتی د خپل ژوند ملګري انتخابولو حق هم نه لري، نو د هغه واکداران هغه سړي دي په کور کې پلار ورور ترونه دا دي. که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي، کوم چې دوی ورته انتخابوي، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که مایوبه وي، که بله ښځه ولري یا بدو کې وي، دا حق نه لري، ځکه چې دوی وایي سي دا د سړو کار ده او موږ پیغو سي ورکوي. که په روغتیایي لحاظ ورته وګورو، نو دوی تر اخره حد پورې سي څو له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي، که ډاکټر ته هم بوزني بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي، دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري، د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغړې وي.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاک ترخی کیسې راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي، یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې د هلمند د لیرو پرتو سیمو ښځې لومړی مشکل به دا و چې که هغه مریضه به وه، هر څومره سخته مریضه به وه، منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي، ښه مریضه سوه، ښه به له منځه لاړه، بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راویستل کېدله، یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجه نه کېدله، یا د امراض څخه وقایه خو لري خبره ده. همداشان ته نورو مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه وجیب ته محتاج، که مور و زوی ته محتاج، که ښځه د خاوند ته محتاج، لور خو هیڅ اصلا حق نه لري، که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړي کې خولۍ جوړي کې رخچینې مو جوړته وایي پټوان وګنډي، زنانه غاړي و کارونه وکي، خپل د جیز د پاره بعض شیان جوړوي، په منځ کې دوغ نه حق لري چې دغه خرسلاو چې د کله شند شیان خرسو بازار ته لاړ برته بده ته د دې جز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ ک خپل د کور د پاره د چې بیا د سرګنې کر ځان سره زی بیا کور ځان سره وړي، دغه نه حق جلی ته ورکول کیږي. چې هلته چې خزه حق نه لري، هلته چې مور حق نه لري، نو لور خو بیخي حق نه لري، یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزی وای چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوالی میرمن نه لري.
کچیرې دوی کور کې غوا او خصای او سیرلیانو میږي موساتی خپل د ځان لپاره یو دوه چرګان ځانته وساتي، اګی ځانته وپلوري، د هغه صلاحیت هم د خاوند دی، یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څه کړلې، کوم ځای ته ولاړې، چې شي دې واخیستل، ور باندې داسې نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځې بازار ته راوړي یا اختر ته یا سودا رانیولو ته، بیا هم قیودات د خاوند خوا څخه ورته ټاکل کېږي چې څه شی رانیسي څه شی رانینیسي، څه شی مناسب دی ورته څه شی نامناسب دی، یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته د رانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوال میرمنې ډېرې بااستعداده او خواریکه ښځې دي که زمینه ورته برابره شي په هر کار کې بریالۍ ثابتېدلی شي.
زمون کلیوالی خوندې ډېر باونری خوندې دي، ډېر ابرومند خوندې دي، ډېر قانې خوندې دي، قناعت کوي خپل د ژوند سره، داسې مکوي چې هغوی په خپل پر حال باندې پرېدی، هغوی ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي، هغوی سره مرسته وکوي تر څو چې هغوی خپل هنر هغه خپل څه جوهر چې هغوی لري هغه نه ښه استفاده وکړي، خپل ځان پې بسیا کړي، خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیال سیالداري ته مناسبات ته خپل دغه څه چور سره د هغه څخه استفاده وکي، یو ډول توانمندي، یو ډول قوت، یو ډول استقامت تر لاسه کی چې زه هم یو څه یم، یو څه کولای شم، خاوند ته می تکیه پات کېدلای شم، کورنۍ ته حکومت کولای شم، خپل ماشومان ته هر څه کولای شم، یو خمور یم، یو غرور پیدا کیږي په خزه کې چې دایمن په ټولو کلیوالي خزو کې د هنرونه ستا او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع د دوی د کور او مالداری او ترکاری او د هر شی روزنه کې دوی ته قوت ورکوي، حمایت وکړي، کوشش وکړي چې دوی په ځان بسیا اوسيږي، دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزی غوښتنه کوي چې اسلامي اصول سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شه یو ځل کې خپل تعلیم لري، پوهه لري، خپل د پوهې څخه د کار واخله او مطالعه وکړه، او که خپل تعلیم نه لري، پوهه نه لري، د یو عالم سره کینه. په اجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل د خزو سره خو کوي، خپل د میرمنو سره خو کوي، تکرار نه دا خبره کړې ده. نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لارښود وینا باندې عمل وکړي. همدا شانتي په ټولنه کې وګوري، ورځ تر بل خزي ویخیږي، نور خزي ویني، کله چې دوی شهر ته ځي، بازارو ته ځي، د کلیوالي خزي، نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې نه ولې زه هم یو خزه یم، زه ولې داسې یم، واغه خزه ولې داسې ده، داسې یو پرتله منځ راځي. دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو خزو سره، د شهري خزو سره، یا د نور نړۍ د خزو سره، اته په مقابله کې ځان نیسي چې ولې موږ داسې پاتې یو. او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې، هغوی تلې ما غږ اوري، ستاسې د راډیو د لارې څخه ماته کله چې میسیجونه او پیامونه ږدي راته وایي چې موږ کله ستا غږ اورو ژاړو راډیو ته. زه هیله کوم چې د ژړا پر ځای موږ خوندې وخاندي، خوشحاله سي، او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دې باندې احسان نه کوي چې دوی سره خکې کوي، خاوند ده، کوي پلار ده، او کوي ورور ده، او کوي زوی ده، او هغه خوند چې کندیان دي، لورته احتیاج دي، هغه هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لور راکې په ما باندې احسان نه کوي.
هغه کلیوالي میرمنې چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او لدې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي، لرواني اړخ هم ځپل کیږي. د پانتون استاد او ارواپوه شمه کټوازی لنورو معلوماتو سره
مېرمن چې خود کفادي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس سره وړي، نو څه باندې دا پر دې به پر ځان باور ډېر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي. یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کیږي د رواني له لحاظ چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي. هغه میرمن چې نه دی پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي، تبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړني ضرورت ورکړي او د هغه د مطابق د ذوق او خوښي واخلي، نو هغه مېرمنې نشي کولای چې په خپله خوښه ژوند وکړي یا په خپله ځان ته انتخاب وکړي. کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي، نو د هغې د ذوق او شوق په علاقه به اخلي، چې دا په خپله د انسان پر رواني او منفي اغیزه لري، ځکه د هغه د کالیو انتخاب یا د لومړني توکو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپله ځان ته انتخاب کړي. نو که چیرې دا په خپله ځان ته انتخاب کړي، طبیعي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري، او دا به پر ځان بسیا مېرمن وي، د رواني له اړخه او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي، د دې برعکس دی چې داسې یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان بسیا نه وي او نه به شي کولای هغه لومړني توکي چې دای ضرورت لري په خپله خوښه په خپله سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې د هغه خوښیږي واخلي. حتی د کالیو رنګ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق و ذوق باندې آماده کړي. نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي، دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي: 00422 24 40 شپږ سوه یو. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول برو غو جوړه خوشاله اوسې. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونه پته ری دو سره تاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونه د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څراغلی، په ملي قوانینو کې څراغلی، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او که چیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دی په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. نو دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو ښه راغلاست ویو، او که چیرې دا راته ووایي چې دا متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکی هیل ترخی خوره او استاسو اوریدون که تا متقاعدین ده خپل حقوق نبرخه من دی افغانستان ده قوانین پاساس بینی یو کون که دولتی چارواکی ده چلویه کلا بلفیل اک ماموریت یا ده بیندش پیت کلا نی پوری چه کار کوی پا میاش پا میاش بین دی ده پیسونا پیسی گرزه اول کیگی و اقا ده دی پا حساب کل تا زخیره کیگی وقت چه دی تقاوت کیگی نو دا خپل حقوق به ترلاسه کې واغه پیسې د چانه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي، خپل پیسې دي چې په میاش په میاش باندې هغه ته نوازه شوی دي، او په کار د ماموریت په ختم کې به دغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کارکونکو امانت ده.
پنړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څرغلي کڅنګ
د ټول دنیا په ساته باندې که څوک په یو خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازکیږي، هغه به ورکول کیږي، هغه به اخلي په خاطر دی چې عمر چې تیریږي د کار توانایی لمند زی او د ولسی او دولتی کارکونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه افغان صاحب البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څه راغلی؟
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري، قانوني تضمین هم ورسره ده او پیسې هم خپلې پیسې دي باید هم دا ترلاسه کړي.
افغان صاحب ولی او په کومو مواردو کې یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
هیڅ مورد کې نه نقص کیږي که په قانون او په اصولو په باندې بحث وشي چې بس موږ په اسنادو باندې کوو نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي سونز لري دی ډیره د پیسو د نشټونوالي سونز را مخته کوي چې موږ پیسې نشته دی اغلب کابل نو پرته لدی هیڅ دلیل نشته چې دغه حقوق دی یو لازم تم شي باید ورکل شي.
کور ودان افغان صاحب البته په افغانستان کې د افغانستان غونې په روسه پات ټولونه کې د متقاعدینو حقوق تاسیس څنګه ارزوي؟
افغانستان خو د انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت کې چې مجاهدین واک ته ورسېدل ډېری خلکو هم دغه ستونزې سره مخ و، بیا چې نوی حکومت د جمهوریت تر عنوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې، اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې موږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو، انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه نقد کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دولت، دولت دغه چارواکو چې تقاعد ته سخ شوی دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، دوی پیسې راستنې کړي دي هلته ورته سپما کړي ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې دغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالیږي یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې را دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنې، د اسنادو په اساس بنې، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د 18 کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي شي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق دغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي ترڅو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی توانه نه لري، فقیر ضعیف د جسمی لحاظ هم نتوانه، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به هم دا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې 40 کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ د یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي؟ هغوی به هم دا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کور ودان البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب ستاسو نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري، که مالی ستونزه ده، کار ستونزه ده، د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده، دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانت پرېښي دي، وضع شوي دي ترنه هغه پیسې دي، خپلې پیسې باید ورکړي، څوک د چا پوروړی که دا شتمنې که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، هرو مرو به یې ورکوي، هغه چې په ښه سلوک بنې په ښه طریقه بنې او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتما وشي. چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه کوم کورودان افغان صاحب. قدر مناوریدونکو، تاسې د عبدالقادر افغان حقوق په خبرې د متقاعدینو د حقوقو په تړه واوریدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
نظر تند زلر مانوایم ستاد نفرت نظر تند زلر مانوایم تم رسوکنا دا چیز دی تم بارا مانوایم ستاد نفرت نظر تند زلر مانوایم ستاد نفرت نظر تند زلر مانو
غمونا ټکوم تد خالو نستوري
انسان سبز مکوایم تا تا باسمان وای تمرا سوکنا دا چیز دی تہم بارا منوای ستاد نفرت نظر تا ہم دس لرمان چیز دیتا ہوں